په پیښور کې 15 بجې شوې دي. د مشال ریډیو په اخري خبري غړی کې د خپل قربا احمد الله او د خبرونو ویان منور شاه سلامونه قبول کړي. اوریدونکو په دې غړی کې بعد پاکستان جمهوریت تحریک مشر خبري د پاکستان پخوانی چیف جسټس ثاقب نثار مبینه آډیو ریکارډینګ او د لادرکه کسانو په اړه د ایمنیسټی انټرنیشنل راپور ترڅنګ د قبایلو پښتونخوا او افغانستان په اړه به بیلابیل رپورټونه واوري. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه له منور شاه نه.
د خبرونو سرټکی د پاکستان جمهوریت غورزنګ مشران وای د دسمبر په شپږمه باندې حکومت نسکورولو فیصله کوي. امریکا یو طالب چارواکي را روانونه په قطر کې تفصيلي لیده کاته کوي او واشنگتن را روانه میاش د جمهوریت په موجود یو سلسله هوادونو سرمشري زرابل لیده. د خبرونو تفصيل د پاکستان جمهوریت غورزنګ یا پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن ویلی د دسمبر په شپږمه باندې غورزنګ د مشرانو په غونډه کې د حکومت د نسکورولو لپاره مهمه فیصله کوي. پرون په اسلام آباد کې د پی ڈی ایم له غونډې وروسته نوموړي یو خبری کانفرنس ته ویل حکومت د نومبر په 18 په 100 غونډو کې د پارلیمان په غاړه غونډه کې 3 قوانین منظور کړل چې د پارلیماني روایتو خلاف عمل دی. نوموړي زیاته کړه الیکشن کمیشن د انتخاباتو لپاره د برقی ماشين کارول مسترد کړی او دوی به دا مسله عدالت ته د وړلو لپاره ګډه فیصله کوي.
حکومت کار متعین کړه طریقه کار
دا قانون چې برقی ماشين قانون دی دا نړۍ مسترد کړي او موږ د دې په ذریعه د ووټونو اچولو خبره کوو. نو موږ د ووټونو نوړان دي دا درغلي مسترد کوو
او ځانګړي کو مسترد کړي.
د حکومت مخالف اتحاد پی ڈی ایم مشران تور لګوي چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت په انتخاباتي درغلیو جوړ شوی نو په کار د عمران خان د وزیر اعظم له چوکۍ استعفا وکړي. په هیواد کې بیا انتخابات وشي خو الیکشن کمیشن او حکومت په وار وار دغه تورونه رد کړي. وای د کال 2013 انتخابات رانه او سم شوې دي. د خیبر پښتونخوا کوهستان ضلعه کې په یو ټرافیکی حادثه کې د یو کور شپږ کسان مړه شوی چې پکې یو ماشوم او دوه ښځې شامل دي. د کوهستان د بیړنیو مرستو ادارې ریسکیو یو دوه تر مخه دا پیښنن سهار 9 بجې حق محل شوی چې د پینډۍ ناګلګیت تتلون کې گاډه د کوهستان لوټر په مقام کنده ته پریوت. د کوهستان یو ځای خبريال ملک عبدالحکیم مشال ریډیو ته ویل چې په یاد سیمه کې د داسو ډیم یا بند جوړیږي او لدې وجه د سیمې سړک خراب دی چې په نتیجه کې وخت په وخت دا ډول پیښې کیږي. په پاکستان کې د پېټرول پمپونو د مالکانو اتحادیه د نومبر له 15 تر نامعلومه مودې پورې په ټول هیواد کې د هړتال اعلان کړی دی. په خیبر پښتونخوا کې د پېټرول پمپ اسوسییشن جنرال سیکرټري ګل نواز افریدی نن مشال ریډیو ته ویل چې حکومت ټیکسونه سیوا کړي، بجلی ګرانه کړي او د مزدورانو د اړې هم لوړه کړي چې په نتیجه کې دوی له تاوان سره مخ دي او روزګار پرې خوتو ته مجبور شوي دي. نوموړي زیاته کړه تر هغه به هړتال جاری ساتي چې حکومت ورته ټیکسونه او د بجلی نرخونه کم کړي نه وي. په پېټرول پمپ اسوسییشن کې په ټول پاکستان کې له 1400 او په خیبر پښتونخوا کې له 1500 زیات پېټرول پمپونه شامل دي. بلخو حکومت وایي چې له یادې اتحادیې سره یې خبرې اترې روانې دي او هیله ده چې دوی به هړتال ختم کړي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استاذ تامس ویسټ با د طالبانو د مشرانو سره د 2 اونیو د ملاقاتونو لپاره را روانه اونۍ قطر ته سفر کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نېډ پریس پرون ویل په دې ملاقاتونو کې بعد بشری مرستو د افغانستان د اقتصادي وضع په ګډون د ترهګرۍ ضد مبارزه او د امریکایي وګړو او هغه افغانانو لپاره خوندي تګ شامل وي چې امریکا ورسره ځانګړې ژمنه کړې ده. د روانې میاشتې په پیل کې په اسلام آباد کې د ټرایکا پلس په نوم غونډه هم شوې و چې پکې د مغربي هیوادونو په ګډون د پاکستان، روس او چین سفارتکارانو هم برخه اخیستې وه. د ډلې بیا د طالبانو له استادو سره هم لیده کاته کړي وو. د امریکا ولسمشر جو بایدن را روانه میاشت د جمهوریت په موضوع په یو سرمشریزه کې د ګډون لپاره د پاکستان په شمول د یو سل لسو هیوادونو مشرانو ته بلنه ورکړي. دا سرمشریزه به په 9 او 10 دسمبر د ویډیو لینک لاري ترسره کیږي. پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل چې دا سرمشریزه به جمهوریت ته پورپی خو چیلنجونو ورسره تړلو مواقعو مرکزوي او متعلقه مشرانو ته به د انفرادي او اجتماعي ژمنو د اعلانولو، اصلاحاتو او په کور دننه او بهر د جمهوریت په دفاع کې د ګامونو اخیستلو لپاره یو پلیټ فارم ورکوي. د بهرنیو چارو د وزارت په ویپاڼه په خبر شوی فیرست کې غونډه ته د امریکا غربي اتحادیان وربلل شوی، خو چین او روس پکې شامل نه دي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې منور شاه درته وړاندې کړل. اوریدونکو د دې غړې تر پای کرا سره وي، نو د دې ترڅنګ د ځنې نورو ریپورتونو تفصیل به واوري. د پاکستان جمهوریت غورزنګ مشر وای د دسمبر پر شپږمه د غورزنګ په کیدون کې سرمشریزي غونډه کې بعد حکومت د رانسکورولو لپاره فیصله کوي. په اړه یو کارپو وای
پی ڈی ایم ته خپل هم د دې خبرې پته ده چې هغه د حکومت خلاف یو داسې انقلابي قدم نشي چتولې چې حکومت د دې په زور باندې په ختمېدو باندې مجبور شي.
د قبایلی ضلعو کې د ترهګرۍ ضد جنگ کې دوران شو کورونو د بیا جوړولو لپاره په خرچ کړی شو پیسو د پارلمان غړو د خفګان څرګندونه کړې ده. د بخښنې نړیوال سازمان یا امینستری انټرنیشنل وایي چې باید د پاکستان حکومت په زوره د خلکو د لادرکه کولو مخنیوي وکړي، خو د لادرکه کسانو د کور یو غړی وایي د پاکستان پخوانی چیف جسٹس میا ثاقب نثار مبینه آڈیو ریکارڈنگ وروسته دا پوښتنه راپورته شوې چې د دې په بنیاد نواز شریف او کورنۍ ته ورکړل شوې سزاګانې منسوخ کېدای شي.
ثاقب نثار دا آڈیو کلیپ چې دی هغه پر حقیقت باندې ورشتي آي، او دا بیا د نواز شریف او د مریم نواز په کیس کې بالکل دا ایویډنس لټ کېدلی شي.
په افغانستان کې د طالبانو د سل ورځې واکمنۍ وروسته د هغه هیواد اقتصادي وضعیت تر څنګ په خبرونه کې ځنې نور ریپورټونه هم لرو. له مشال ویډیو سره اوسئ. زو د دې اخري خبري غړې د لومړي ریپورت طرف ته. د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمن ویلي چې د دسمبر په شپږمه به د تحریک په د دسمبر په شپږمه باندې تحریک په غونډه کې د وزیر اعظم عمران خان د حکومت رانسکورولو لپاره مهمه پریکړه کوي. پرون په اسلام آباد کې د پی ډی ایم د غونډې نو وروسته نوموړي ویلي چې د انتخاباتو لپاره د الکترونیک یا برقي ماشين د کارولو پر ضد به عدالت ته خواست کوي. دا په داسې حال کې دا چې حکومت په دې وروستیو کې د پارلمان په شریکه غونډه کې درې دېرش قوانینه منزور کړي دي چې یو پکې د انتخاباتو لپاره د برقي ماشين د کارولو په اړه دی. په دغه اړه نور تفصیل له اسلام آباد زمنګ د همکار سراج زهیر په ریپورت کې.
په اسلام آباد کې د نومبر په درویشتمه د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن د اتحاد د سرمشریز غونډې وروسته خبري غونډه کې وویل د نومبر په ولسمه حکومت د پارلیمان په مشترکه غونډه کې په یو سو ګنټو کې د برقي ماشين په ذریعه د اوټونو اچولو د قانون په ګډون درې دېرش بلونه پاس کړل چې د پارلیمان د اقدارو پر ضد عمل دی او په پارلیمان پسې د خندا کولو په مانا ده. د نوموړي په خبره یو خو الیکشن کمیشن دا قانون مسترد کړي او بل خو ټول سیاسي ګوندونه دا قانون نه مني، نو دوی په ګډه فیصله کړي چې دا قانون به په عدالت کې چیلنج وي.
حکومت کار متعین کړ دا طریقې کار ځان دي
دی وی حکومت چې کومه طریقه خپل کړي دا د ټکی یو لار ده. دا قانون چې د ای وی ایم یا برقی ماشین قانون دی دا نړۍ مسترد کړي او موږ د دې په ذریعه د ووټونو اچولو خبره کوو، نو موږ د ووټونو نه وړاندې دا درغلي مسترد کوو. د مولانا فضل الرحمن په خبره اولس او سیاستوال یو آزاد او خپلواک الیکشن کمیشن لیدل غواړي چې په خپلو فیصلو کې خپلواک وي، خو حکومت د دې قانون سازی په ذریعه د الیکشن کمیشن خپلواکي ختم کړه. د نوموړي په خبره د دسمبر په شپږمه به د پی ډی ایم سرمشریز غونډه کیږي چې پکې به د حکومت د رانسکورولو لپاره غوره فیصله کوي. مشال ریډیو چې د پاکستان جمهوری تحریک په دې دریز باندې په پیښور کې د خبریال او د سیاسي چارو تجزیه کار محمود جان بابرنوا پختل نوغه اووی
پی ډی ایم ته پختل هم د دې خبرې پته ده چې هغه دی وخت کې د حکومت خلاف ډېر زیات لوی مهم نشي چلولې، یو داسې انقلابي قدم نشي چتولې چې حکومت د دې په زور باندې په ختمېدو باندې مجبور شي. دی خپل یو رایامه جوړولو کوشش کوي، اوس دی په دې حالاتو نه فائدو چتای او فشار راولي. خو زما خپل خیال دا دی چې دوی ورسره دا هم نه غواړي چې په دې وخت کې دی انتخابات شي او دې کې د چاته حکومت سپارل شي. د هغه غټه وجه دا ده چې دی وخت کې دنیا کې معاشي چې کوم حالات دي ډېر زیات خراب دي.
د له غیر چې
پی ڈی ایم دا حکومت ضد وار لمخی احتجاجونه او جلسی شروع کړي او درز یې دی چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت راوستل شوی او دا په درغلیو جوړ دی. نو باید چې عمران خان د وزیر اعظم له چوکۍ استعفا ورکړي او تازه انتخابات وکړي. خو الیکشن کمیشن او حکومت وار په وار دا تورونه رد کړي او وایي د کال 2013 عام انتخابات پاک او صاف شوی.
د مشال ریډیو د پان شنبه یاد زیارت اورزی 19 پروګرامونه
سندره جادوګری
په لسنیمو بجو
پام کوا
په ایونیمه بجا
د مشال ترانا لاندې
په دونیمو بجو
د مشال پنوم
په درینیمو بجو
هارون باچا هنری غړی
په سلورو بجو مشال ریډیو اوري په قبایلی ضلعو کې د ترهګرۍ ضد جنگ کې دوران شوو کورونو د بیا جوړولو لپاره په خرج کړی شوو پیسو د پارلمان غړو د خفګان څرګندونه کړې. نن په اسلام آباد کې د قبایلی ضلعو په حق لشوې د پارلمان خصوصي کمیټې غونډې ته د خیبر پښتونخوا چارواکو وویل چې تر اوسه یې په قبایلی ضلعو کې 95 ارب روپۍ خرج کړي دي. په غونډه کې د میرامشاه بازار تاجرانو هم ګډون کړی و. د نوموړو وینا وه چې د دوی په اربونو روپو نقصان شوی دی خو حکومت ورته تر اوسه پیسې نه دي ورکړي. د دغه غونډې په اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه زمنګ همکار ګوهر مسید په خپل رپورت کې راکوي.
پارلمان دا خصوصي کمیټۍ د قومي اسمبلی سپیکر اسد کیسر د اگست په میاشت کې په خصوصي توګه باندې په قبایلی اضلاع کې د دهشتګردۍ د جنگ نه تباه شوي کورونو کاروبارونو او نورو نقصاناتو جایزه اخیستو د پاره جوړه کړې ده. د قومي اسمبلی د طرف نه جاری کړی شوی یو بیان کې دا ویل دي چې غونډه ته ډایرکټر جنرال ریلیف ریهبیلیټیشن او سیټلمنت ډپارټمنټ خیبر پختونخوا بریفینګ ورکړو او ورته ویل چې تر اوسه پورې په قبایلی اضلاع کې د ریهبیلیټیشن یعنی د دوباره تعمیر په سلسله کې 45 ارب روپۍ خرچ کړي شوی دي. په دې خبره باندې په غونډه کې موجود مختلفو پارلمان غړیو د خفګان اظهار وکړو او وی ویل چې دا پیسې په کم ځای کې خرچ کړي شوی دي او چا خرچ کړي دي. د دوی تفصیل دا مخکې ته راوړل شي. په فوجي اپریشن ضرب عزب کې د میرانشاه بازار او مارکیټونه تباه کېدو په وجه باندې د میرانشاه یو وفد هم غونډې ته راغلی و چې خپل مشکلات او تکلیفونه د کمیټۍ مخکې وړاندې کړي. دوی دا هم خبره زیاته کړه چې په های کورټ کې هم دوی د خپلو ړنګو مارکیټونو او بازارونو کیس ګټلی دی خو حکومت دوی ته پیسې نه ورکوي. د دغې وفد یو غړی مشال ریډیو ته داسې خبرې وکړلې.
شاد اللہ دا دے شمالی وزیرستان دی میرام شاہ بزور نمائندگی کو 5,76,82,00,000 سے پسا وحیرہ وحیرہ دا ریپی دی دا صرف دی میرام شاہ بزور دی میش پاغا واقع شے و 2018 سکیم اسلام آباد تا درن رو استلی و پاغا ورزی میش سارا پو جیج کش دا و دا شوی و چه توس پی دیکنین ثابت ہوئی انشاءاللہ والعزیز میش بے دے ٹول نارت وزیرستان پیسے ورکوی و دا شے صرف صرف اس میش پیسی میرلی تا ملاو شوی و میرام شاہ تا رکاور پڑتی میرام شاہ پو نمرو غلی دی
کمیٹی دا فیصلہ اکڑا چی عوامی نمائندگان او دا ضلعی انتظامیہ افسران دے پا گڈا پا 1500 کی ددی مسئلے حل را اوباسی. دا کمیٹی یو غڑے مفتی عبدالشکور پا دے اڑا مشال ریڈیو تا اویل
فاٹا کمیٹی اجلاس دے چکم دے ریبیلیٹیشن سکسی مکمے کسان را غلی او بوشتے تسلی بخ جوابون نکڑا نو بیا آگے فیصلہ دا اکڑا چے دا کم 15 رپورٹ دوی راوڑا او پاگے شے دے کرم دے ارگوے دے خیبر شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان نو دے دو 15 ڈیسیگان او ایمینیز او محکمہ دا دے 15 شے یقینی کی چے دے ایمینی او ڈی سی دیرو گرد کر ڈیسیگان نو نو دوی سر جواب نو نو بہرحال مختصران چے دے 15 سرد افار ٹانک ڈی سی او ایمینی او متعلقہ محکمہ دے ریبیلیٹیشن آغا دے کینی او دوی دے تفصیلا د خپل ایجنسی باس خپل ایمینی او خپل ڈی سی سر او بے دیو خبر سرطوئی کی
په کمیټي کې دا فیصله وشوله چې په 15 کې د 15 قبایلی اضلاع عوامي نمائندې او ضلعي انتظامیه په خپله کې څه فیصلې وکړي. د هغې د پاره به په پېښور کې د خصوصي کمیټۍ غونډه راغوښتله کېږي او د هغې مخکې به وړاندې کېږي او راتلونکي وخت کې به د دغو خبرو په بنیاد باندې فیصلې کېږي. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو هر ورځ
د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شئ. منځنۍ صفه شپږ سو یو ویشت کلو هرڅه، لنډې صفې دولس زره یو سل لس، پنځه زره اووه سوه شپېته، دیار زره پنځه سوه اتیا او ول زره اته سوه اتیا کلو هرڅه.
مشال ریډیو اوري. په خیبر پختونخوا کې د پېټرول پمپونو یو سازمان د سبا نه تر نامعلومې مودې پورې د هړتال اعلان کړی دی. دوی وایي د زیاتو ټیکسونو له وجې د ګټې پر ځای د نقصان سره مخ دي، نو حکومت دې غوښتنې په منلو سره یا خو ټیکسونه کم کړي یا د دوی د ګټې شرح زیاته کړي. بلخوا حکومت وایي چې د پېټرول پمپونو سازمان سره یې خبرې روانې دي او تمه یې څرګنده کړې چې هړتال به ختم کړي. نور تفصیل د پېښور نه د شبیر احمد جان په رپورټ کې.
خیبر پختونخوا کې د پېټرول پمپ اسوسییشن یا د پېټرول پمپونو تنظیم عمومي سکتر ګلنواز اپریدی مشال لیډو ته ویل چې دا 25 نومبر نه دوی ټول پاکستان کې هړتال تر هغه اعلان کړي تر څو چې د دوی غوښتنې نوي منل شوي. د خپل غوښتنو په حق له دوی وایي
مونږ ته په 3 روپے راکای ګورنمنت 3 روپے 91 پیسې راکای او تاسو چې بیا ټیکسونه ته وباسې کنه لکه 3.5 روپے باندې 12% ټیکس لګي تقریبا 65 پیسې خدای را نه وځي. بیا مونږ بجلی بل دی تاسو پته چې بجلی تقریبا 60-70% اضافه په بجلی بل کلا پریو کال دوکه. بیا موږ د چکم زمغا د ډیپونه غاړه د ډکشي موږ په کیل چې موږ ورته وایو پمپ ور لازی تاکي 60 پیسې هغه جوړيږي. بیا د فرانچایز فیس د کپنا ول خپل یو فیس موږ باندې لیسی موږ تاسو لا د پټو پمپ درکړې د نو هغه د فرانچایز فیس ویل شي دا تقریبا د 10 پیسو نه والا 25 پیسو پورې مختلف پمپونو باندې هغه د کټ کیږي. نو دا تاسو چې پټول ایبرج وات چې په پر لیټر باندې موږ په حال په لاس کې روان یو.
نو موږ جاته وی چې حکومت دوی ته د یو لیټر پر سر سبان دي 2% ګټ ور کوي ولې دوی د پګو فیصد اوختنه کوي او د دینه پکم حکومت سره خبرو اترو ته هم نکینی. بل خوته سنټ کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف استاذي او د پېټرولیم لپاره جوړه خصوصي کمیټه غړي سنټر فدا محمد مشال لیډو ته ویل چې هم اوس ور سره خبر اتر پیل کوي او تمه سرګند کړه چې جایز غوښتنه به هم حکومت ومني او هړتال اعلان به پر هم واپس واخلي.
ان شاء الله کوشش کوي چې هغه د هړتال نه کړي او دغه چې کب چیز مطالبات یې هغه ورته حل کړي. حکومت یې مونږه منیسټر سرم انوالیو هغه سرم خبري کولی گئی او د دې سبب سبانه خبري شروع کو کخې
د نوړان د هم د 15 نومبر نه پېټرول پمپونو مالکانو د هړتال اعلان کړو خو له حکومت لخوا د مذاکرات وړاندې زرستو د هړتال ونه کړې شو ولی اوس وایي چې هیڅ د دې غوښتنه ونه منل شوې نو ځکه هړتال بیا اعلان کړو. د یاد سازمان تر مخه ټول پاکستان کې خوشا تر 1400 او خیبر پښتونخوا کې د 1500 نه سیوا پېټرول پمپونه دي او په دې کې د شلو ډکو نه سیوا خلق پر روزګار دي او د دې هړتال په وجه باندې دغه کارکونکو په شمول عام اولسوم د پېټرول نه ملاوېدو لوجي ډېر اغیزمن شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د مشال لیډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلی سٹور ته ورشه
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا ای ڈاؤنلوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
مشال ریڈیو او رئی. د بخښنې نړیوال سازمان ایمنیسټي انټرنیشنل وایي چې باید د پاکستان حکومت په زوره د خلکو د لا درکه کولو مخنیوي وکړي. د ادارې زیاته کړې چې په هیواد کې استخباراتي ادارې د 2001 زیږیز کال راهسې په مسلسله توګه په هغه هیواد کې د بشري حقونو کارکونکي، سیاسي فعالان او خبریالان په نخښه کوي چې پکې د سلګونو لا درکه کسانو په اړه هیڅ معلومات نشته. په زوره د لا درکه کړل شوو کسانو کورنۍ بیا وایي چې باید حکومت دا کسان عدالت ته وړاندې کړي او که بې ګناه وي نو خوشي دي کړي. د پاکستان حکومت د لادرکه کسانو لپاره یو کمیشن هم جوړ کړی او وایي چې په زوره د خلکو لادرکه کول یو جرم بللو لپاره یې قانوني مسوده هم منظوره کړې ده. انیس اجمل په دې موضوع رپورت جوړ کړی.
نه دا غږ د اف آر پی خبر د انور بیبی دی. دا غې د کورنۍ 15 تنه په 2012 کال کې لادرکه کړل شوی وو چې پکې دوه زامن، یو لمسی، یو د اندرور زوی او بل د لیور زوی دی. انور بیبی د نومبر په 13مه مشال ریډیو ته ویل چې لمسی د لادرکه کېدو یو نیم کال وروسته خوشی کړل شو، خو دا غې په وینا د لادرکه کېدو پر مهال په تشدد شوی چې له وجې یو سترګه خرابه شوی او نفسیاتي مریض جوړ شوی دی. انور بیبی دا خبری لاغرست وکړی چې د بخنی نړیوال سازمان یا امنستی انټرنیشنل په خپل تازه رپورت کې د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې په جبري توګه لادرکه کېدل دی بند کړي. د ادارې د نومبر په 22مه د لیوینګ ګوست یا د ژوندیو ارواګانو په نامه رپورت خپور کړ. د بخنی نړیوال سازمان د جنوبی ایشیا لپاره یوې مشر رهاب مهامور په حواله په رپورټ کې لیکل شوي چې په جبري توګه لادرکه کول یو ظالمانه عمل دی چې په تیرو دوو لسیزو کې په پاکستان کې په سلګونه کورنۍ له نه هیریدونکي خفګان سره مخامخ کړي دي. د لادرکه کسانو د راخوشي کول لپاره وخت په وخت په پاکستان کې احتجاجي ناستې هم شوي دي. د لادرکه کړل شوو کسانو لپاره کارکوونکي امینه مسعود چې میړه احمد مسعود جنجوایي له 2015 کال راهیسې رک دی وایي چې په پاکستان کې په زور ورکېدل په ټولنه کې د بیان په ازادۍ د قدغن لګولو او د ویرې خورول لپاره پیل شوی. هغه زیاته کړه که د دې کاروایانو مخنیوی ونه شي نو پاکستاني ټولنه به په قیدخانه بدله شي.
بس دا څه شوی چې د دواړه روانو کنه 30 جولای 2005 کې بس دواړه مرګري د دې خپل مرګري هغه په خور کې واغې سره میټینګ طی شوی وو. نو ما ته درې څلور ورځې بعد ما ته معلوم شو کې هغه اس چتم نه دي نسخر چې دي هغه کرنل ریټایرډ و کنه. نو هغه ډېر خپل تعلقات په پرویز مشرف پرزیدنت سره ما بیا لاړ چې پرزیدنت سره به ملاب شم او ته مې ریکوست کوم. هغه هم ډېر زیات ریکوستونه کړی دي هر طرف نه بیا ځان نه امید شم. نو بیا ما پولیټیکل داسې پروټیسټ بیا سٹارٹ کری وہ اور اس کو منصرا 3800 کسانوں کیسز رجسٹرڈ شوی دی.
د بخنی نړیوال سازمان په خپل رپورٹ کې د یوې داسې کورنۍ ذکر هم کړی دی چې لستنای لادرکه کدی او د کورنۍ غړي تر ذهنی فشار او سخت خپګان لاندې تیریږي. د انور بیبی او امنا جنجوا په سیر یو شمیر کورنۍ په بلوچستان کې هم دي چې د خپلوانو د ورکېدو شکایتونه کوي. د بلوچستان حسیبا کامرانی وایي چې په 2018 کال کې داغې د یو ورور او د تره زوی مړی داغې تر غیب دل رستو اومندل شو. کمبرانی زیاته کړه چې لپی خرسته بیا دوړونه اوچت کړل شو خو هغه اوس خوشی شوی دی.
میری بھائی احسان کمبرانی اور میرے چچا زاد بھائی حزب اللہ کمبرانی کو 14
زما ورو رضوان کمبرانی او د ترزوی حزب اللہ د 2016 کال د فروری پر سوال لسم او رکشل دوی سوال لس میاشتې ورکو. زمون پکور کې आवाज زما بوډا پلار پاتیو ځکه چې زما مشر ورور سلمان کمبرانی او زما د ترزوی غزین کمبرانی هم لدی وړاندې لادرکه کړل شوی وو چې وروسته مړی مونږ ته راورسید. دا وخت زموږ لپاره ډیر سخت وو خو وروسته زراوتم مبارزه مې وکړه او زما د احتجاج په نتیجه کې زما ورونه رضوان او حزب الله خوشی شول.
په بلوچستان کې د ورکو کسانو لپاره د کارکونکو تنظیم وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ مشال ریډیو ته ویلي چې د دوی نستې 15,000 کسان غیب کړل شوی دي. دغه سي د پاکستان بشري حقوقو کمیشن د مې په درېمه په خپل کلنی رپورت کې ویلي وو چې په دې هیواد کې په 2020 کال کې تر ټولو زیات کسان له خیبر پختونخوا روک شوي چې شمیره 2,920 دا. د لادرکه کسانو خپلوان د حکومتي او ریاستي ادارو ترڅنګ له عدالتونو هم دا ګیله لري چې د ورکو کسانو لپاره په سمه توګه کار نه کوي. وکیل شبیر حسین گیګیانی چې اکثره د لادرکه کسانو کیسونه پر مخ وړي مشال ریډیو ته ویل چې عدالت ته د لادرکه تن د کیس راتلل وروسته جج له امنیتي ادارو پوښتنه کوي خو امنیتي ادارې ورته په ځواب ورکولو کې وخت واخلي.
موجوده صورت حال ډېر افسوس سره زده او ډېر بسد احترام د عدالتونو په دې عقل باندې زموږ عدالتونو کم چداری عینی اختیارات تھے ناغان استعمال دا 2021 تھے د 2019 یو د میسنګ پرسن کیس د کزمو په یو کوټ کې چلی دی. د 2019 کیس او ته 2021 پورې هغه کې په میاش کې درې پېښانې کیږي. اور پېښه کې عدالت ته سکیورټي ادارو ته دا ډر کې چیرې دا کستاو سرشتو کو نشته هغه صرف جواب ورکړي. نو پتې کې دوه کال تیر شو سکیورټي ادارو نه چاغه د عین ما تختی او محافظ چې جو تا جوړ شو مجرم جوړ شو نو موږ به سب ته چنه واړو.
په پاکستان کې اکثره د خلکو په زوره د روکولو تورونه په امنیتي ادارو پورې کیږي، خو هغه دا تورونه ردوي. د پاکستان حکومت د جبري تختونو په اړه د پلټنو کمیشن جوړ کړی دی. د کمیشن د روان کال په جنوري کې په خپل رپورټ کې ویلي وو چې تر دې وخته شپږ زره نه سوه څلور څلوېښت لادرکه شوو کسانو مقدمې عدالتونو ته وړاندې کړل شوي دي، چې پکې څلور زره اته سوه دوه ویشت هواري کړل شوي دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په داسې حال کې چې په کوټه کې د بلوچستان پوهنتون زده کوونکي د خپلو دوه ملګرو سهیل بلوچ او فسی بلوچ د لادرکه کېدو پر ضد احتجاج کوي، بلخوا پرون د بلوچستان په اسمبلۍ کې اپوزیشن او حکومتي غړو هم د لادرکه طالب علمانو د درک موندلو غوښتنه کړې ده. د احتجاجونو په نتیجه کې په کوټه کې پوهنتونونه تړلي پراته دي. پر دغه موضوع زمونږ همکار شاهین بنیری د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن یو چارواکي خوشحال خان خټک سره خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې له پوهنتونونو د زده کوونکو د لادرکه کېدو تر شا څه وجه ده. نو نوموړی وایي
دا خو زه ډېره سیریس خبره ده او ډېره سیریس مسله ده، او بله دا ده چې دا واقعي چونکې دا چې اوسنۍ واقعه چې کوم په بلوچستان کې شوې ده، دا خو د بلوچستان کې چې کوم صورتحال کې کافي مودې نه کوم خراب را روان دي، نو دا د هماغې سلسلې کې یو بله واقعه ده. هماغې کې اډیشن کې چې کوم حالات هلته کې آلریډي خراب دي، او بیا دا بلوچستان یونیورسٹی چې کومه ده خصوصا د کوټې کې چې د دې کوم کیمپس دی، نو دې کې خو د ایف سي ښه پوره غټ تعداد کې موجود هم دي او شتم دي، او هغې باوجود داسې واقعات هم پکې کېږي لګیا دي، او بیا چې په کومې طریقې باندې دا واقعات کېږي نو هغې کې د ریاست په حوالې سره هم کافي پوښتنې او خبرې پکې اوچتېږي او قولې کېږي. دا ده چې دا مسله شته او د مسلې باندې سیریس کې هغه څه چې فی الحال چې کوم قسم ته ډیبیټ یا ډسکشن په کار دی په مرکزي په نیشنل پارلیمنټ کې په فیډرل پارلیمنټ کې هغه هغه څه لحاظ سره اوسه پورې شوی دی نه، او په بلوچستان کې په اسمبلۍ کې خبره شوې ده. خدای دې چې دا چې کوم سټوډنټانو خپل خپل احتجاج شروع کړی دی خپل د ملګرو لپاره، نو دا دی چې هغوی خو خپل پوښتنه خپله کوي لګیا دي. دا اوس پاکستان نومبر ته یو د سټوډنټانو مارچ کیدونه دی، لاهور کې بکیږي، کراچۍ کې بکیږي، د ملک بعض نورو حصو کې بم کیږي، نو مختلف ځایونو کې سټوډنټس چې دي هغوی خپل ځان ته راغونډي کېږي، دا ځوانان او خپل مسلو باندې چې د خپل علاقې حساب سره چاته کې د سیکورټي مسله ده، چاته کې د انفراسټرکچر مسله ده، چاته چې د تعلیم د حصول مسله ده، مثلا سکولونو کالجونو کې د استادانو مسلې دي یا نور د انفراسټرکچر اندسې مسلې، نو هغوی خپل غږ ځان ته لګې دي خپله پورته کوي. او په دې کې یو مشکل دا ده چې کوم مین سټریم ولا غټې پارټۍ دي هغې په دې کې ناکامه پاتې شوي دي چې د سټوډنټانو د مسلو باندې خبره وکړی شي، توجه وکړی شي، د دې اونرشپ واغستی شي.
تاسو د مسلو ذکر وکړو، یقینا مسلې ډېرې دي. حکومت وایي چې موږ اوس یو کمیټي جوړه کړې ده، دا کمیټي به معلومات راټولوي، پلټنې به کوي، تر اوسه پورې د هفتې نه سوا وختو شو د دې طالب علمانو درک نه لګي، نو دا څنګه ممکنه ده چې حکومت هم وایي چې موږ معلومات کوو بیا هم د هغې درک نه لګي؟
دا خو جی رسیدہ چلتا کہ بلوچستان کی جو حکومت کم دے نو آخو برائے نام حکومت تے نا آخو ٹولا تا معلوم دے چھے اصلی حکومت تے چاہ دے او دا چھے کم مخی تا خبرہ کئی پا پارلیمنٹ کی چھے راضی کی نی پاسی پریٹینڈ کی یعنی دی چھے تا زان خکار رکی چھے مونگ حکومت واسو اختیار لرون دی اختیار خودی سرشتا نا اختیار پا آغا خلق سر دے چھے سوک بلوچستان کی او پور بلوچستان دے نا خبر دے باقی طول ملک نہ خبر دے چھے چا سر لاس کے دے بلوچستان اختیار خصوصا بلوچستان اختیار دے زیاد چا سر دے او التے کی ذمہ واری دے آگئی دا نو چې دغه سی واقعیات دا اوله واقعیا خو نه د دینه مخکې د سی واقعیات شوې دي او همداسې مسلسل کیږي لګي دي، او واغې باندې خو باس او خبرې نه کیږي. مثلا په بلوچ بیلټ کې، بلوچستان کې بلوچ علاقو کې چې څونه خلکو چتولې کیږي مثال په تور باندې، هغه خو یو مسله همیشه نه وه مسنګ پرسنس ولا غټه ایشو ده، هغه خو را روانه ده. بیا ورته سر باندې په کوټې کې او په بلوچستان یونیورسټۍ کې سټوډنټانو سره د سی واقعیات کیدل، نو اوس مسله دا ده چې هغه خو ځکه دا سټوډنټان چې راغونډ شوي دي چې خبره کوي، یعنی حکومت باندې باور کول هلته کې هغوی په خبرو باندې باور کول چې هغوی خپل اختیار خپل وس ځان سره نه لري چې هغوی خپله پوښتنه وکړی شي، نو د سټوډنټانو پوښتنه به هغوی په کومې طریقې کې، نو دا ظاهره ده کې لږ لاک آف کانفیډنس دی هغوی په دې دعوو کې جایز دی.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
په پیښور کې د ماخام 5:30 بجې شوې دي. منور شاه بدر ته د مهمو خبرونو لنډې ځوڼاندې کړي.
د پاکستان جمهوری تحریک یا پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان پرون په اسلام آباد کې د تحریک له غونډې وروسته یو خبری کانفرنس ته وویل. د دسمبر په 16 باندې د تحریک د مشرانو په غونډه کې د حکومت د ناسکورولو لپاره مهمه فیصله کوي. د پی ڈی ایم مشران وایي د پاکستان تحریک انصاف حکومت په درغلیو جوړ دی، نو په کار د عمران خان له وزیر اعظم استعفا وکړي او په هیواد کې بیا له سره انتخابات وشي. خو الیکشن کمیشن او د تحریک انصاف حکومت دا تورونه رد کړي دي. د خیبر پختونخوا کوهستان ضلع کې په یو ټرافیکي حادثه کې د یو کور شپږ کسان مړه شوي. د کوهستان د بیړنیو مرستو ادارې ریسکیو 112 تر مخه دا پیښه نن سهار 9 بجې هغه مهال شوې چې د پینډۍ نه ګلګت تلونکي گاډۍ د کوهستان لوټر په مقام کاندې ته پریوت. په مړو شوو کې یو ماشوم او 2 ښځې هم شامل دي. ځایي خلک وایي چې پیښه د خراب سړک له وجه شوې. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازي تامس ویسټ با د طالبانو د مشرانو سره د 2 اونیو د ملاقاتونو لپاره را روانه اونۍ قطر ته سفر کوي. د وزارت ویان نیټ پرایس پرون ویل چې په دې کې د بشري مرستو او د افغانستان د اقتصادي وضع په ګډون د ترهګرۍ ضد مبارزه او د امریکایي وګړو او هغه افغانانو لپاره خوندي تګ شامل دي چې امریکا ورسره ځانګړی ژمنه کړې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن را روانه میاشت د جمهوریت په موضوع په یو سرمشریزه کې د ګډون لپاره د پاکستان په شمول د یو سل لسو هیوادونو مشرانو ته بلنه ورکړې. دغه سرمشریزه به په 9 او 10 دسمبر د ویډیو لینک لاره ترسره کیږي. پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل د سرمشریزه به جمهوریت ته په ورپېخو ننګونو او ورسره تړلو مواقعو مرکزوي او مشرانو ته به د انفرادي او اجتماعي ژمنو د اعلانولو، اصلاحاتو او په کور دننه او بهر د جمهوریت په دفاع کې د ګامونو اخیستو لپاره یو پلیټ فارم ورکوي.
لاند خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې منور شاه درته وړاندې کړل. اوریدونکو، زو د پاتې ریپورتونو طرف ته، د طالبانو د واکمنۍ په 13 ورځو کې افغانستان په هر برخه کې لوړې ژورې لرلې، خو په دې موده کې تر ټولو ژور اغیز په اقتصادي برخه کې لیدل کیږي. نړیوالې مالی او بشري موسسې پر لپسې خبرداري ورکوي چې د افغانستان اقتصاد د بشپړې پاشلتیا په درشل کې دی او له لوګي او د میلیونونو کسانو د مړینې اندېښنې څرګندېږي. خو طالبان وایي چې امنیت یې راوسته او د پانګونې او اقتصادي پرمختګ لپاره یې لار هواره کړې. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د طالبانو د وخت رسیدو د 100 ورځو له پوره کېدو سره ملګرو ملتو خبرداري ورکړ چې د افغانستان مالی سیستم ممکن په 2 میاشتو کې وپاشل شي، ځکه چې خلک به د خپلو پورونو د ورکولو توان نه لري. د اگست په 15مه طالبانو له وخت رسیدو سره سم د 2 اونیو لپاره بانکونه بند کړل. امریکا د افغانستان بانک شاوخوا 9 میلیارد ډالر شتمني کنګل کړه. د افغانستان بانکونه تقریبا دیوالیه شوي، کاروبار سوړ شوی، د جنسونو بیې لوړې شوي او د ډالر په وړاندې د افغانۍ ارزښت ټیټ شوی دی. خو هم طالبان او هم سوداګر وایي په ګمرکونو کې فساد کم شوی او په لارو کې اخاذی چې د سوداګرو کاروبار ته جدي ستونزې پېښولې ختم شوي دي. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال او ویان ذبیح الله مجاهد وایي
هیواد په سراسر کې د لومړي ځل لپاره د صحیح هیوادوالو تجارانو د اموالو انتقالونکي هغوی د هیواد له بلخ ولایت نه تر کندهار، له هرات تر ننګرهار آزادانه تګ راتګ په شپه ورځ کې چاته هیڅ نو سرخوګي او خازي او زورونه نسته. د ډیر لوی هدف وو د خلکو لپاره د دې معلومات کې چې څوک په دې لارو کې ستونزې سره مخ شي کړهونه لیدلی وو او د ډیر لوی لاسترونه ده.
د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام بیا یو ان ډی پی د افغانستان د اقتصاد په اړه په خپل وروستي درې مخیز راپور کې د افغانستان د بانکي سیستم د سقوط او په ټولنه د هغه د خورا ستر منفي اخیز د احتمال اټکل کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د مشرتابه پلاوی خړی آزرخ شافیزی بانکي سیستم ته خطر لدی درکه جدي ګڼي چې پر بانکونو د افغانانو اعتماد کم شوی.
په اقتصادي لحاظ اوضاع خنډ دی. مخکې تر بدلون څخه هم اقتصاد د افغانستان کلکیچن وو او اعتماد پر بانکونو باندې هم لکشوي وو. ولې بدلون سره نه یوازې مشکلات رفع نه شو بلکې مشکلات مضاعف شو. اوس مهال د بین المللي ناظرینو په قول افغانستان د یو لوی نورین په درشل کې دی. بانکی سیستم د افغانستان ډیر سخت مشکلات سره مخامخ دی که چیرې ورته چاره ونه سنجول شي او بیرنی اقدامات ونه شي، د دې احتمال شته چې د سیستم د بانکی چې د مدرن اقتصاد لپاره ډیر اهمیت لري په ټپ ودریږي.
خو د اعتماد د بیرته ترلاسه کولو لپاره د ملګرو ملتو پراختیایي پروګرام د یو پلان وړاندیز کوي چې پکې امانت لرونکو ته د تضمین او بیمې ورکول هم شامل دي. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت د عمومي عوایدو مشر معراج محمد معراج تیره اونۍ وویل چې طالبانو په خپلو اته اویا کاري ورځو کې شپږ ویشت اشاریه نه سوه پنځلس میلیارد افغانۍ عاید ټول کړی دی. د طالبانو د حکومت ویندوی ښاغلی مجاهد هم د عوایدو ټولېدو ته په اشاره وایي،
په لومړي ځل په کامله معنا ټولېږي او ملي بودیجې ته ځي، چې په دومره مسؤلیت او امانتداري سره په خوا کې نه تلل، د غلا کېدې چور کېدې د زورواکانو ځینو هغو کړیو له خوا سي مافیایي وي او په مالي برخو کې مسلط وو. زمینه مساعده سوی امنیت تامین ده، د پانګونې لپاره هیوادونو سره تماسونه نیولي دي، پانګونې د ظرفیت د ایجاد لپاره او لوی پروژې په هیواد کې پخوا لا په پلان کې وي خو په نمایشي توګه باندې د مخزون استفاده کړې، اوس په عملي ګامونه اخیستل کېږي. ناستې پاستې سوي ټاپي لویه پروژه، د مس عینک پروژه، کاسازر پروژه، د ټاپ پروژه، همداسې د ریل پټلۍ د غزولو څو پروژې.
مجاهد په عین حال کې په اقتصاد کې ستونزې مني، خو وایي چې دا ستونزې له یوې خوا له تیر حکومت څخه ورپاتې دي او له بلې خوا بهرني عوامل لري. د په بهرنیو عواملو کې د امریکا له لوري د افغانستان بانک د شتمنیو کنګل کېده، په نړۍ کې د جنسونو او په چیره بیا د تیلو د بیې لوړېده او د کورونا وبا له کبله د افغانستان او درستې نړۍ پر اقتصاد د ناوړه اغیز یادونه وکړه. په لندن کې میشت سیاسي اقتصاد افغان متخصص دریا خان بهیر دا تاییدوي چې په افغانستان کې اقتصادي ستونزې د طالبانو تر واک ته رسیدو مخکې پیل شوي وي، خو د طالبانو له واک ته رسیدو سره اوج ته ورسېدي.
د افغانستان اقتصادي وضعیت متاسفانه د جمهوریت نظام د وروستۍ میاشتو څخه مخ په خرابېدو، ځکه چې د بودیجې زیاته برخه په نظامي وسایلو او تجهیزاتو مصرفېدل او له بلې خوا کومکونه یو مقدار مرستې بهرنۍ مرستې یو مقدار را کمې شوې. خو د تحولاتو راتګ سره او د طالبانو د رژیم د راتګ سره دغه اقتصادي بحران لا پیشرفت وکړه او ستونزې زیاتې شوې. د افغانستان پیسې په بهرنۍ بانکو کې کنګل شوې، د افغانستان بانکي ارتباطات د نورې نړۍ سره په ټپه ودرېدل، د افغانستان تجارت خراب شو، د افغانستان ترانزیتي لارې وتړل شوې، له بلې خوا د افغانۍ ارزښت مخ په راټیټېدو شو.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې اتلس میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې کمیټې په وینا د افغانستان د روان بحران د حل یو لار دا ده چې په کلیوالي سیمو کې د معیشت بنسټونه وشخورل شي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو د مشرتابه پلاوي غړی ښاغلی حافظي له بحران څخه د افغانستان د خلاصون لپاره سیاسي مشروعیت مهم بولي.
د دغه ناورین د ختمولو لپاره چې خپل سیاسي منشا لري، یعنی زموږ اقتصادي حالات کچيري سیاسي منفي اغیزه قربان نه وي، په بل قوتوګه ډیر امکانات لرو. د مثال په توګه موږ ډیر معدن لرو، اما متاسفانه تر څو چې یو مشروع منلسوي حکومت چې نړیوال ارزښتونو سره برابر عمل وکړي نه وي، اقتصادي ودی ممکن نه دي. پانګونه کلکی سره مخامخ کیږي، نړیوال بانک ورسره موافقه نه کوي، آی ایم ایف ورسره موافقه نه کوي، او دا نړیوال پانګوال هم زړه نه شکی چې دلته په افغانستان کې په داسې حالات کې چې سیاسي بستر ورته برابر نه دي پانګونه وکړي. د نجات چاپی یا کلی د سیاسي مثبت بدلون په لاس کې ده. نو هلمند یو چې زموږ سیاسیون خلکو ته وګوري، د خلکو مجبوریتونو ته وګوري، د افغانستان اقتصادي ویجاړتیا ته وګوري او یو معقول او د منلو وړ سیاست غوره کړي تر څو دنیا د افغانستان سره مرستې بیرته پیل کړي.
ښاغلی حافظ وای، سل ورځې کېږي چې نوی حکومت مامورینو ته معاش نه دی ورکړی. د افغانستان دولت له نظامیانو پرته کابو 1,000,000 کسانو ته معاش ورکوه. د دوی ځینو د تیر حکومت په وروستیو 2 میاشتو کې هم معاش نه دی اخیستی. د معاش نه ورکولو د بازار رونق له منځه وړی. کله چې خلک پیرود وس ونه لري، اقتصاد په ټپه دریشي. د یو ان ډی پی په راپور کې راغلی چې که وضعیت په اوسنی ډول دوام وکوي، د 6 کال تر پایه پورې به د افغانستان بانکونه په سلو کې 40 امانتونه له لاسه ورکړي. د ملګرو ملتو د پراختیایي پروګرام د افغانستان رئیس عبدالله دارداری رویټرز خبري آژانس ته په مرکه کې ویلي، افغانستان ته پکار ده چې داسې بانکي سیستم جوړ کړي چې په هغه کې د طالبانو اغیز ته اړتیا نه وي.
له 2,000,000 نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio,
twitter.com/mashalradio,
instagram/mashalradio.
د پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف سره د نوي شرطونو د منلو وروسته په پاکستان کې د حزب اختلاف ګوندونو او اولس په هیواد کې د نورې ګرانۍ راوستلو په لړ کې په حکومتي پالیسیو نیوکې کړې دي او دوی له حکومت غوښتي دي چې په هیواد کې د ګرانۍ راکمولو لپاره تګلاره جوړه کړي. د خزانې د وزارت یو چارواکي بیا وایي د آی ایم ایف سره نوي شرطونه منل شوي دي چې تر مخه به هر میاشت د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې 40 روپۍ اضافه کیږي. نور تفصیل لپاره خبره د غلام غوس پر ریپورت کې.
د خزانه د وفاقي وزارت لخوا د نومبر په 3 نیټه مشال ریډیو ته د ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه آی ایم ایف به پاکستان ته د 1 ارب ډالرو نوې پور ورکوي او حکومت به په پاکستان کې د پېټرولیم مصنوعاتو د 1 لیټر په نرخ د پېټرولیم لیوي په نوم په اضافي ټیکس کې هر میاش 400 روپۍ اضافه کوي. سٹیٹ بینک به خپلواک کوي او د ټیکسونو راټولولو هدف به نور هم زیاتوي. د آی ایم ایف نوي شرطونو ته په کتو سره د اقتصادي چارو پوه ډاکټر میراج الحق وایي، په خوا به هم چې کله د پیسو د نړیوالې ادارې سره معاملات توی کیدل نو دا ډول شرطونه به ورسره منل کیدل، خو موجوده حکومت ورسره د خپلو ځینو ناسمو پالیسیو او نړیوال مالی صورتحال په وجه نور هم سخت شرطونه منلي دي.
ټیکس ریټ سیوا کول دي، ټیکس نیک باندې کار کول دي. دا ټول شرایط همیشه لپاره انرژي پرایسز، خاص کر د بجلی او د ګیس نرخونو کې اضافه، دا ټول شرایط همیشه لپاره امیت تر طرفه چې کلم پاکستان ته کې جوړسته نه کو دی شي وي. او یو په یو حکومت ته په دغه پریشر د وژنا دیو د آی ایم ایف او د ډیر هارش کنډیشن سره دیو بری ټکي جوړسته دي. ډیمانډ منیجمنت پالیسی چې د حکومت پندنه په هغه کې هم ډیر زیات ریسټریکشن دي. د دیم نمبر په کې بیدار چې انټرنیشنل مارکیټ کې د کووډ-19 چې کړه دنیا ریکوري طرف روانه ده، نو دا غي سره انرژي پرایسز، خاص کر د پټرول قیمتونه سیوا شو. دا ټول خبرې راځي شو
د خزانه لپاره. د وزیر اعظم سلاکار شوکت ترین په اسلام آباد کې د نومبر په 2 نیټه په خبری کانفرنس کې ویلی وو چې د آی ایم ایف نوي شرطونه منلې شوې دي او د پېټرولیم مصنوعاتو په نرخونو به هر میاشت په اضافي ټیکس کې اضافه کیږي.
اور اس کے تحت جو چھٹا ریویو ہے
اقتصادی حالت ته په شپږم ځل د بیا کتنې وروسته آی ایم ایف پاکستان ته 1 ارب ډالر ورکوي او ضربه دغه نوې پور 3 ارب ډالرو ته ورسی. د دې پروګرام لاندې به په سیل ټیکس کې اصلاحات راولو، وپاخی بجټ کې به بدلون کوو او پېټرولیم لیوی به هر میاشت 100 روپۍ زیاتوو چې دا اضافه 1.5 روپو ته ورسوو. خولس وایي په تیرو 3 کلونو کې ګرانی دومره زیاته شوې ده چې زغمل یې د دوی د وسنه بهر شوې دي. په بردیر او شیرای درکې د سکول یو استاد بختیار زمین په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي،
2018 کې پرس کا پمم نه د دکاندار قرضه 20000 و نو دا قرضه اوس رسیدل نه 1,20,000 ځکه چې ګرانی دومره ده چې یبلو لکه په ټینګ 2530 روپۍ اوس 1500 سره بارې دي ټیک دی کم کې چې هم د 1200 روپۍ میناوې ده نو هغه چې هغه نن سبا په 3100 روپۍ ده
په پیښور کې د زاهد الله په نوم د وریجو او نورو خوراکي شایانو یو خرڅون کې وایي حکومت د نور د پېټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د زیاتوالي څخه ډډه وکړي ځکه چې د وړاندې نه د پېټرول او ډیزل نرخونه د یو لیټر په حساب 1.5 روپو ته رسیدلي دي او هم په دغه وجه د خوراکي شایانو نرخونه هم زیات شوې دي
دا سمنګ ورجو واخلو ورجو چې کم دی ورجو کې په دې میاش کې زر او 1500 روپۍ من کې فرق راو دا سه غوړی واخلو 300 روپۍ کیلو یو نیم چکم کیلو زیات شو پټرول مخکې ولا ګاډي کرایا و 6000 روپۍ د پنجاب نمبر اتلا اوس د ګاډي کرایا شو 3000 روپۍ
د حزب اختلاف غوندونه د هیواد د اقتصادي او مالی صورتحال لپاره د حکومت پالیسۍ ناکامه ګڼي خو حکومتي چارواکي وایي د پخوانیو حکومتونو د ناسمو اقتصادي پالیسیو په وجه هیواد اوس مهال د سختو مالی مشکلاتو سره مخ دی
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو به شک چوپه
ډیره سخت راغلی تیر هر څه ته
هیڅ څه کول نو مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ
مشال ریډیو اوري د نومبر په 28مه ایوي امریکایي ویب پاڼه په یو راپور کې پاکستانی خبريال احمد نورانی داوا کړی چې د پاکستان په خوانی چیف جسټس میا ساقب نصار په یو اډیو ریکارډینګ کې د چاپ وینا د 2013 کال د عامو ټاکنو نه مخکې په خوانی وزیر اعظم میا نواز شریف ته د ضمانت نه ورکولو حکم کړی وو ساقب نصار او حکومتي چارواکو د اډیو ریکارډینګ جالي بللې خو پښتنه دا چې آیا د اډیو ریکارډینګ څه قانوني ارزښت لري او د دې په بنیاد نواز شریف او کورنۍ ته ورکړل شوی سزاګانې منسوخ کېدی شي د دې پښتنو د جواب لپاره زمنګ د همکار مجید بابر ریپورت اورو
د پاکستان قانوني پوهان په دې اندي چې د هغه هیواد د ستر عدالت د پخوانی مشر میا ساقب نصار رابر سیره شوی صوتي پیغام لرونکي اډیو تر هغه سره قانوني ارزښت نه لري تر سوې چې کره کتنا نوي شوی د افیکټ فوکس په نوم وپاڼې د نومبر په 28مه دا اډیو ریکارډینګ په خپل یو راپور کې خپور کړي راپور کې د یو غک پاړه داوه شوی چې دا د پخوانی چیف جسټس میا ساقب نصار دی چې یو بل ناپیژندل شوی کس سره د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د هغه لور مریم نواز شریف ته د سزا ورکولو پاړه خبرې کوي په راپور کې د بل کس پیژندګلوي نه د پړاګه شوی او نه دا ویل شوی چې دا خبرې چا او کله ریکارډ کړي خو فیکټ فوکس وپاڼې په خپل راپور کې داوه کړي چې دا اډیو ریکارډینګ ورته دوه میاشتې مخکې ترلاسه شوی د نومبر په 28مه مشال ریډیو سره په خبرو کې د سپریم کورټ بار په خوانی مرستیال مشر عابد ساقی وویل چې د دې اډیو ریکارډینګ عدالتي ارزښت تر هغې نشته تر کومه چې د دې کره کتنا دا عدالتی معیار مطابق نیوی شوی
کورٹ ویلیو اس وقت تک تو نہیں ہے جب تک یہ پروو نہ ہو
تر هغه پوری په عدالت کې د دې هیڅ حیثیت نشته تر کومه چې دا ثابت شوه نه وی چې دا صحیح دی که غلط دی د ډیجیټل ثبوتونو په اړه د معاینه مشخص معیارونه دي چې په 2019 زیګیس کال کې سپریم کورټ د جج ارشد ملک او اشتیاق مرزا د مقدمه پر مهال وضع کړی دي په دغه معیارونو کې دا ثابتول دي چې دا ریکارډینګ چا کړی دی په کوم آلات یې کړی دی او کوم ځای کې شوه دی دا هر څه که ثابت شول نو بیا به حل د دې څه قانوني ارزښت وي
د سپریم کورٹ پخوانی چیف جسٹس میا ساقب نصار دا آڈیو ریکارڈنگ جالی بللے او دا رد کړي چې ګوندې هغه د چا سره د نواز شریف او د هغه د لور د سزا پاړه خبرې کړي خو د نواز شریف د سزا پاړه د دې نمخ کې هم د احتساب د یو عدالت قاضی ارشد ملک او بیا د جج شوکت صدیقی لخوا دا خبره شوی وا چې په هغه هیواد کې سه قوتونه په عدالتي نظام کې مداخلت کوي. دا هغه سرګندونو نه پس هم عدالتي یا قانوني کاروایی و نشوه. خو اوس پوښتنه دا ده چې آیا دا آډیو ریکارډینګ به هم بغیر د منطقي انجام ته د رسیدو نه مخکې لپامه وغورځول شي؟ په ځواب کې د پېښور های کورټ وکیل سنگین خان وایي
کم حد ته ورسېدې نو دا خو اوس بنیادي عوامي ولسي اعتماد په دې نظام باندې د ختمېدو خبره ده. که د یو ملک چیف جسټس متعلق دا الزام لګي او هغه یو ځل نه بار بار دا الزام لگے دل دا شوکت صدیقی پا کیس کے دا دین مخ کے دا ارشد ملک کے کم دا اکاؤنٹیبلٹی کورٹ ججو داغی بصورت کے بیا دا دین پست واقعات تا سو گورا جس پہیسا سے باندے بس طریقہ باندے حملے ہو شوئے نو دیکھو بنیادی طور ملک کے چکم دا آئینی نظام دے اگا یو قسم لا دخپول اندے کولی نو پا دے حوالا خو جوڈیشری دا پاکستان جوڈیشری تاریخی طور دا دے رول چرتم خر نہ دے پاتے قابل فخر بالکل نہ دے پاتے دا پخوان گورے چی دا فوجی اسٹیبلشمنٹ سرا عدلی ہمیشہ دے بی ٹیم کردار ادا کرے دے سمرا چی غیر آئینی اقدامات شوی دی سمرا مرشلا گانے لگی دی دی پا دے ٹول ٹول اقدامات چی کم دی نو آگا والا ہم زمون دے عدلی ویلیڈیٹ کری دی آگے دے قانونی شکل ور کرے دے دا زمون پا دے حاضر عدلیہ باندے چی کم ناس زمون جا جان صاحب باندی بالا عدلیہ کے آگی تا پکار دا دے چی پا دے کی تا عدلی
د نومبر په 15مه نیټه د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی نیوز انټرنیشنل د ګلګت بلتستان د پخوانی چیف جج رانا شمیم یو لاسلیک شوی حلفنامې په بنیاد جوړ شوی راپور کې ویلي ول چې ثاقب نثار د خپل کاري مودې پر مهال د هغه مخ کې یو چاته د 2013 میلادي کال د عامو ټاکنو مخ کې د نواز شریف د ضمانت نه منظورولو ویلي ول. میا ثاقب نثار دا تور هم رد کړی دا چې آیا د دې آډیو ریکارډینګ د کره خطو نه پس نواز شریف مریم نواز شریف او کیپټن صفدر ته ورکړل شوی صداګانې کله دم کېدای شي. په اړه د بلوچستان های کورټ وکیل منیر کاکړ وایي چې که خپلواکه عدالتونه دا قضیه په ساینسي بنیادونو وګوري نو ممکنه ده د شریف خاندان ټولې صداګانې منسوخ شي.
که چیرې دا دغه انویسټیګیشن وشي او د ثاقب نثار دا آډیو کلیپ چې دی هغه پر حقیقت باندې رښتیا وي او دا بیا د نواز شریف او د مریم نواز په کیس کې بالکل دا ایز ایویډنس لټ کېدل شي چې دا یو کنسپایرسي تیوري و د هغه خلاف دا یو کنسپایرسي سوګو بالکل واغو ته نواز شریف ته زما په نظر باندې که عدالتونه آزاد عدالتونه وځي ته بالکل نواز شریف او مریم نواز ته چې دی هغه انصاف ورکول شي.
د پاکستان د قانون پخوانی وفاقي وزیر او اټارنی جنرل افتخار ګیلانی د نومبر په 23مه مشال ریډیو ته په لیکلي بڼه ویلي چې که د ګره کتنې نه پس دا آډیو ریکارډینګ د میا ثاقب نثار غږ ثابت شي نو دا کړنه د غدارۍ په زمره کې راځي او د هغه پر ضد د آئین د شپږمې مادې لاندې کاروایی کېدای شي. د نومبر په 16مه د پاکستان چیف جسټس ګلزار احمد ویلي ول چې د ملک عدالتونه آزاد دي او هغوی د چا په حکم خوخي پریکړې نه کوي. بلخوا د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودري او یو شمیر حکومتي چارواکو دا آډیو ریکارډینګ جالي او د شریف خاندان لخوا د ملک د عدلي او نورو ادارو پر ضد سازش بللې.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
هلو
مشال آډیو.
السلام علیکم.
د مشال
آډیو
00 02 0 22 1 1 2 0 1 2 1. خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پریک دی.
زو یو بل رپورت طرف ته د خیبر لری پرتو کلو لوی شلمان او کم شلمان وګړي وای هلته د صحت په وړو مرکزونو کې سہولتونه نشته او ناروغان یې سخت کړاو نه پس لنډی کوتل او پیښور ته د علاج لپاره ورزي. دوی وای په کار د هلته لوی روغتونونه جوړ شي او د خلکو ستونزې هوارې کړل شي. د لنډی کوتل اډیشنل اسسټنټ کمشنر اشراف الدین وای دوی په شلمان کې د کیټګری سی یو روغتون جوړولو تابعیا کړي او هغې سره به د خلکو مشکلات راکم شي. نور تفصیل د فرهاد شینواری په دې رپورت کې اورو.
د خیبر لوی شلمان او کم شلمان وګړي وای چې هلته د صحت سہولتونو نه محروم دي. دوی وای د صحت واړه مرکزونه شته خو ډاکټران پکې نشته او سرکاري دوایان هم چاته نه ملاويږي. دوی خپل ناروغان د علاج لپاره لنډه کوتل او پیښور روغتونونو ته وړي. د لوی شلمان یو فعال بخملی شاه مشال ریډیو ته وای
دلته یو هسپتال دی چې په نامه هسپتال یې دیږي، نه پکې ډاکټران شته، نه پکې دوی خو سوال نه پیدا کیږي
یو الیچوین پکې نشته صرف او دایي پکې ده او سره چې کوم غټ ډاکټران دي ام بي بي اس ډاکټران وي هغه نه وي چې چا وي هغه باسره باس کسان وي هغه خپل ترانسفر کوي یا خپل نامه صرف په شلمان باندې چلوي او نور خپل ډیوټي او سیول کلینیکونه په پېښور کې په لنډ کوتل کې کوي.
د کم شلمان یو تن باسط خان هم را سره خپل مشکلات صدا سي شریک کړل.
زموږ په کم شلمان او پلانګ درې د پاره چې کوم یو هسپتال دی بیچ یو په هغه کې خو بالکل سټاف فی نه مونږ سره نه پکې لیډیز ډاکټر او نه پکې چې کنو ډیلیوري سیستم شته د بال بچکی سم چې کنه هیڅ سہولیات نشته پکې ایمرجنسی د پاره پکې هیڅ سہولیات نشته کین کیس یو کس ایکسیډنٹ وکي نو ایمرجنسی د پاره دوی سره نه هغه حالات شته نو دې وجه چې زمونږ خلکو ته ډیر زیات تکلیف نه وي.
د لند کوتل اډیشنل اسسټنٹ کمشنر اشرف الدین وایي چې په لو شلمان کې به یو کټګری سی روختون جوړیږي او په دې کې به هر ډول سہولت موجود وي دا غسیمی خلکو د صحت ستونزې بور سره احوار شي.
لوی شرمن کې یو ډیسپنسری دی هغه سره جوخته زیو تر غټ هسپتال کټګری سی وي انډر کنستراکشن دی هغه ته سی ان ډبلیو وکړ به کوي سو هیلث ډپارټمنټ به حواله کوي کنه او ان شاء الله دا کله هغه ته حواله شي فولی اسټابلیش شي او دې ته ټول ډاکټران پکې راځي او نرسان پکې راځي ټول لیبر روم هغه ته جوړ کړی دی ډېر غټ هسپتال جوړ کړی ما په خپل هم ویزیټ کړی دی او هغه بس لګیا دی ان شاء الله یو دوه درې میاشت کې او دې کې بس کار به او دا ان شاء الله دا فنکشنل شي.
یو اندازې مطابق په لوی شلمان کې سبان دی اویا زره وګړي ژوند کوي او په کم شلمان کې سبان دی پنځوس زره وګړي آباد دي. لوی شلمان او کم شلمان د لنډ کوتل بازار نه په خوښه څلوېخت کیلومتر فاصله باندې افغان پولی تصیر ما پراته کلی دی. فرهاد شنواری مشال ریڈیو خیبر.
د مشال ریڈیو د پان شمبی یاد زیارت ارزی 19 پروگرامونا
سندرے جادو گرے
پا لسنی مو بجو
پام کوا
پا ایوانی مو بجا
د مشال ترنا لاندے
پا دوانی مو بجو
د مشال پنم
پا درینی مو بجو
حارون باچا هنری گڑے
په سلورو بجو. اوریدونکو مشال ریډیو اوري دو مشال ویډیو د نننۍ خبرونو د پای شیبه را رسیدلې دي. منور شاته وار ورکو چې د مهمو خبرونو لنډیز درته وړاندې کړي.
د پاکستان جمهوری تحریک یا پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان پرون په اسلام آباد کې د تحریک له غونډې وروسته یو خبری کانفرنس ته وویل. د دسمبر په شپږمه به د تحریک د مشرانو په غونډه کې د حکومت د ناسکورولو لپاره مهمې فیصلې کوي. د پی ڈی ایم مشران وایي د پاکستان تحریک انصاف حکومت په درغلیو جوړ دی نو په کار ده چې عمران خان له وزیر اعظمۍ استعفا وکړي او په هیواد کې بیا له سره انتخابات وشي. خو الیکشن کمیشن او د تحریک انصاف حکومت دا تورونه رد کړي دي. د خیبر پختونخوا کوهستان ضلع کې په یو ټرافیکی حادثه کې د یو کور شپږ کسان مړه شوي. د کوهستان د بیړنیو مرستو ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه تر مخه دا پیښه نن سهار اووه بجې هغه مهال شوې چې د پینډۍ نه ګلګت ته تلونکې ګاډۍ د کوهستان لوټر په مقام کندې ته پرېوت. په مړو شوو کې یو ماشوم او دوه ښځې هم شامل دي. ځایي خلک وایي چې پیښه د خراب سړک له وجې شوې. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازي تامس ویسټ بعد د طالبانو د مشرانو سره د دوو اونیو د ملاقاتونو لپاره را روانه اونۍ قطر ته سفر کوي. د وزارت ویان نیټ پرایس پرون ویل چې په دې کې د بشري مرستو او د افغانستان د اقتصادي وضع په ګډون د ترهګرۍ ضد مبارزه او د امریکایي وګړو او هغه افغانانو لپاره خوندي تګ شامل دی چې امریکا ورسره ځانګړی ژمنه کړې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن را روانه میاشت د جمهوریت په موضوع په یو سرمشریزه کې د ګډون لپاره د پاکستان په شمول د یو سل لسو هیوادونو مشرانو ته بلنه ورکړې. دغه سرمشریزه به په 9 او 10 دسمبر د ویډیو لینک له لارې ترسره کیږي. پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل دا سرمشریزه به جمهوریت ته په ورپېخو ننګونو او ورسره تړلو مواقعو مرکزوي او مشرانو ته به د انفرادي او اجتماعي ژمنو د اعلانولو اصلاحاتو او په کور دننه او بهر د جمهوریت په دفاع کې د ګامونو اخیستو لپاره یو پلیټ فارم ورکوي.
دا عمر ورشه چې د مهمو خبرونو لنډیز درته وړاندې کړو. د دې سره سم د مشال ویډیو د نن ورځې خبرونه پای ته رسیږي. که پر همدې سپو پاتې شوي نو د امریکا غږ ډیوه ریډیو خبرونه پرې اوریدلی شئ. ته سبا سحر تر 9 بجو پورې زه احمد الله د خبرونو ویان منور شاه زمون ټکنیکی همکارانو دیره او د مشال ویډیو ټول مرګری درنه اجازه غواړو خاد او آباد اوسئ.